ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو ترمنځ اړیکې پرې کړي چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغېزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست میاشتې په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. نصیر احمد فایق په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل:
سږ څلورم کال دی چې افغانستان په نړیواله کچه په انزوا کې دی او د یو مشروع او قانوني حکومت د نشتوالي له کبله له افغانستان څخه ولسمشر یا صدراعظم یا د بهرنیو چارو وزیر نه و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د طالبانو یا پخواني نظام چارواکي نه دي بلل شوي، خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې پکې جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر هڅې ستایلي او نوموړی د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ترامپ هڅې هم ستایلي دي. ولسمشر ترامپ له دې مخکې ویلي و چې د پاکستان لوی درستیز او صدر اعظم یې لوی خلک دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې په خپله بیګانۍ کتنه کې په غیر مستقیم ډول څرګنده کړه چې متحد ایالات ښایي ډیر ژر انقرې ته د جنګي جټ الوتکو پر پلور بندیز لري کړي. د ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې متحدو ایالاتونو د ناټو غړي ترکیه د اف 15 جنګي جټ الوتکو د خرڅلاو له پروګرام څخه ایستلې وه، ځکه له روسیې څخه یې د هوایي مدافع د اس 400 توغندیو سیستم پیرلی و. متحد ایالات ویره لري چې له دې سیستم څخه د ترکیې د استفادې په نتیجه کې به د اف 15 الوتکو د وړتیاو اړوند معلومات د روسیې لاسته ورشي. او پاکستان او هند د کرکټ د آسیایي جام پای لوبې ته وتلي، خو د دې دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګلادیش په ماتولو سره د آسیایي جام پای لوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې وشي. پاکستان او هند ساکل دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول، خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې وکړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو در رسولو مخه نیولې ده.
چې فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې دي، نو هغه موږ دلته خریداري کړو د خلکو سره موادي کړو او خریداري په اساس باندې خلکو موږ کمال نه راکو.
لګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو د داعش ډلې د خراسان څنګه د بیا پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو افغان ځوان په اندونیزیا کې د ساینسي څیړنو په یوه سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د پوستکي په اغېزمنو شویو حجرو مو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څیړنه وکړه او د سرو زرو مډال مو وګټو.
همدارز وباوري چې د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سې شنبې په ورځ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستو در رسولو هڅه زندنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د دې سازمان پر ریلیف پانه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندوی ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د یو شمیر مرستندویو ادارو کارکونکو او خلکو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نوري فایبر انټرنیټ خرابوالي د مرستو د رسولو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې دي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندوی ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. او چا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناهو کې ژوند کوي. د غیداري د زمي موسم پر انګدې کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندوی ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پر اړه به تاسو یو څه وګورئ او څه مشکلات درلودل چې دغه د کومک مون سره شو هغه په بانک کې پاتې وو. د بانکونو حساب ټول بند وو نو هغه په حساب باندې موږ ته د انټرنیټ لګاغه مشکلات جوړ کړل او سره موږ دا کوم په بیرته سره بودیز منګاوه دفتر اپلوډ کولو هغه کې موږ ته مشکل جوړ شو چې هغه چې فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځینو هغه موږ دلته خریداري کړو د خلکو سره موادي کړو او خریداري په اساس باندې خلکو موږ ته مال نه راکړو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي. څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي. دوایي په بخش مشکلاتونه شته او هواګانې یخیږي لګیا دي. کمپنیو ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ورورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا چې نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسات خارجي جوګانې وي چې دغه خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپنا او د خصوص ماشومان او سپینګری ګډاګان په ډېر وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راوځي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 30 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړای چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لاسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړای هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست 1.5 نیټه مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمنو شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د کډوالو له ایستلو سره هممهاله ښایي د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پرس خبری آژانس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دا راپور داسې مهال ورکوي چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د استلو بهیر په بیساری ډول روان دی.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستن شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبری آژانس پنځم د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره یې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بیکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریز کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان نه استازولۍ په نړیواله کچه د هیواد له دوامدارې انزوا سره مخامخ کړی دی چې د هغه په وینا مسؤلیت طالبان دي. ښاغلی فایق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل که څه هم د دې سازمان په ځینو غونډو کې د افغانستان اړوند ځانګړي بحثونه کیږي، خو د ده په وینا په مهمو ناستو کې د افغانستان د رسمي او لوړپوړي استازي د نشتون له کبله د دې هیواد د سیاسي او بشري وضعیت د ښېګڼې لپاره عملي ګامونه نشته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې په پرله پسې ډول د څلورم کال لپاره د افغانستان نه استازولي دغه هیواد په نړیواله کچه انزوا سره مخ کړی دی. نوموړی د دې وضعیت مسؤلین طالبان ګڼي. ښاغلی فایق د پنجشنبې په شپه ناوخته د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
همیشه تاکید شون بری بوده تا زمانی که احترام